라디오. 라디오 아자디.
سلامونه سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنګسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنګسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي اقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځان ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو تله درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه. ټاکل شوی د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات سبا ترسره شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارت پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو .com او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي راډیو ته ورشي او د خبرونه التام ولولای. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پرون د عمران خان نیول غیر قانوني بللی او د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. عمران خان ته ویل شوی چې د جمعې په ورځ باید د اسلام آباد محکمې ته هم ورشي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ځینو ولایتونو کې د بازوان په نوم یوې ډلې د افغان جنو لپاره ځینی خوانزی فعال کړی دي.
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړی و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غختل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونیز تکړه وکړي.
له پاکستان سره د سوداګرۍ په کمیدو هم له خانجان الکوزی سره غږیدلی چې د سوداګرۍ او صنایع د خونی یو مسؤل ده.
خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونو ته راښکته شوی دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی عموما په بازار کې.
د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د لږې بودیجې په تخصیص باندې هم ریپورت لرو چې ځینې غبرګونونه یې پارولي.
دا پیسې به دې معیار ورکول کېږي یو هېواد ته چې ته څومره کرکټ د پاره په داخلي کچه باندې کار کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته، د پاکستان ستري محکمه پروند عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خووي ویل چې د محکمه تربل غونډې پوری دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي. د عمران خان په اړه د ستري محکمه پریکړه د نوموړي د مخالفانو لغبرګون سره مخامخ شوې ده. تفصيل اسمت ساروان اورو.
د پاکستان ستري محکمه پرون پنځشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم ورکړ. خو د محکمه په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمه ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمه لمخې ونیول شو چې لکبلې د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د ستري محکمه رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی، خو عمران خان بیا ویلي چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی، خو ده دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشي کېدو پر پریکړې په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د ستري محکمې رئیس دفاع کړی ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستان مشان دا درکړي چې اوسنۍ لارې نیخ په نیغه یوې کنګې طبيعي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خوښي نشکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لښته لږه نه تنه وشل شوي او تر 2000 ډیر نور دیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو په چیره بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان د صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې عمده ستونزې څه دي؟ اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګري د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیده سږ کال 800 میلیون ډالرو ته کمه شوې ده.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو اوس رقم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوي دي، ګر چې زمونږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دیاخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې درښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی عموما په بازار کې، سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2018-2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا موږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات اتا یو وخت 15 میلیارد ډالر په اندازه باندې موږ واردات لرل، صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 100 میلیون یا 800 میلیون ډالر و. خو اوس د نوري دنیا سم زمون صادرات را کم شوې دي. په اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د شپږو میلیارد ډالر په اندازه شوې دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوې ده. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوې ده.
علی کوزه سی پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بولده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تې مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نوی موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي.
خان جان الکوزای و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په کمیدو باندې غږېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې غاله پکې ډیره تولیدیږي یو ډول خطرناک ملخ پیدا شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا ملخ د افغانستان اقتصاد ته له 280 تر 380 میلیون ډالر مالی تاوان اړولی شي، او د غیواد د خوړو امنیت له جدي ستونزو سره مخامخ وي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړ. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډېرې دودي او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم خبره شوې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او استازی ریچارد ترینی چارت وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډوله نباتات خوري او کروندګرو او ټول افغانانو ته لوی مالی زیان اړوي. د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی وویل باید مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي دوا پرې وپاشل شي. د پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملخانو سره د هګې د لمن وړلو د منې او پسرلۍ په وخت کې د ځمکې یو کول دی، یعنی کله چې ځمکه یوې سي تقریبا د خاوره 12-15 سانتیمتر په ژوروالي چې چپاسي، نو دغه د ملخانو هګې یعنی چې تر خاوره لاندې کیږي او دا هویته دره وټولیا د تخریق تامینه ناخوالې کوي. او همدارنګه بل موثره کړنلار د ځاري تومې استعمال دی چې اکثرا د سبو سره د نور غذایی مواد سره د ځاري تومې او د کیږي دا غوي په خورل سره غوي د جهاز نی جهاز دلاري لمنځه ځي.
په ورسته دو ځلونو چې لمړی 40 کاله او بیا 40 کاله په خوا په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلی وو، د دغه هیواد د غنمو 15 سلنه حاصلې لمزه وړی وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وایي اټکل کیږي چې سشکال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو درو کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم لمزه وړي او ممکن د سشکال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکشی ملخ په درسنړی کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات zarar رسون کې ملخ کړل کیشي او که سش کال د ملخ ډیره خپاره شي نو له 200,000 څخه تر 1,200,000 ټنه غنم لمزه وړل شي چې دا د افغانستان د ټولو غلې د کالنی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره ډیر برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په هنمل رحیمی د مراکشي ملخو د ودې او هغوی اچولو په اړه وایي:
ریګي منطقو کې د شتون کې اګیج دي چې هر کال دوی هجوم راوړي، هغه څنګه کلونه چې دوی د پاره شرایط مساعد وي دوی پر کښتو کاروندو باندې هجوم راوړي، حمله کوي او ډیر ځانونه پېښوي.
د افغانستان په همدی برخو کې که شرایط ورته برابر وي لکه سش کال چې دی مراکش ملخ د می او جون میاشتو ترمنځ په غونډیو او دشتو کې هګۍ اچوي، بل کال یې د مارچ میاشتې په وروستیو یا حمل میاشت کې ملخ له هګیو راوځي او شاوخوا واښه خوري.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لام لشپګمو ټولګوی پورته تر پوهنتونه د افغان جونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي، د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار، لغمان، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 200 جونو لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. دغه ښوونیز بنسټ مسؤله یلدا بازوان وایي په دې ټولګیو کې د 45 ښوونکو له لوري د لومړي تر 12 ټولګي جونو ته زده کړې ورکول کیږي. جزئیات له نرگس مومند حسنزی اورو.
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړي و، ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غختل چې مونږ د هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړي وکړ، نو بیا د دوی سره زه هم د رقم ور سره پر مخ کې تلم.
یلدا بازوان چې د پیښور پوهنتون د ښوونې روزنې په برخه کې د لیسانس او د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. یلدا بازوان په 2021 کال کې د یلدا بازوان ښوونیز مرکز په نوم بنسټ پرانیست چې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار او وروسته د لغمان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې 200 نجونو ته د زده کړو ټولګي جوړ کړل. یلدا بازوان ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې نورو ولایتونو ته هم دغه ښوونیز فعالیتونه وغځوي. هغه وایي په دې سره غواړي چې لرو پرتو سیمو کنجونو ته د کار او د زده کړو زمينه برابره شي.
نو ما سره دا یو فکر دی، یو وجلې هم به تعلیم پاتې نشي او ټولې جنکې زده کړو ته لاسرسي ولري. د خپل ولایت او د دینه مشروع کړي ده په کوم ځای کې دغه سي جنکې وي چې هغه زده کړې ته لاسرسي نه لري، چې مونږ وتوانه او په روانه کې تر څو ژوند یې هم د دې سره مونږه مرسته وشو کړي.
اغلی بازوان وای پزینو سیمو کې لشپغم تر 12 او پزینو نور سیمو کې لومړی تر شپغم ټولګین جون ته زده کړی ورکوي. دا وای او 200 جون ته د 15 خون کله لوري زده کړی ورکول کیږي. د دې په خبر دغه خون کو ته خپل شخصي شتمنۍ میاشتنۍ ماشونه هم ورکوي. مروه چې په دغه ټولګي کې د بیولوژي درس ورکوي وای د بوختیا ترڅنګ ورته یو اندازې پیسې هم ورکول کیږي چې د کور میاشتنۍ گزاره پر روانه ده.
دغه منځر د ډیرې انجونو هیلي پیر درا ژوندې کړي او په ډیرې خوون کو په ډیرې زده کوون کو باندې ډیر بد اخیزه کړي وان تر دې چې خو په کورونو کې په رواني تکلیفونو باندې اخته شوي. خو په دغه کار سره موږ وکولې شو چې د هغه مليشوي هیلي پیر درا ژوندې کړو او د زموږ لپاره یو ډیر ښه افتخار دی. په دغه بنسټ کې کوم کورني ضرورتونه مو چې دي دغه بنسټ په کار کولو ځان تلاش تراوړو.
ګلالای د لاسم ټولګي زده کوونکي وای مړی هیلي بیرته ژوندې شوې دي، خو ویر لري چې دا هم ور باندې بند نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اټلو سره موږ له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شو. خونځي ته د ستنېدو هیله له منځه تللې وه، ځکه د خونځي دروازې زموږ پر مخ باندې بندې وې. خو هغه خلک چې زموږ لپاره هڅه وکړي او موږ ته یې درسي توکي ولېږل او موږ وخت ضایع نشو. د خونځي سیستم په هغه رقم دلته هم روان دی، زموږ پر وخت باندې امتحانونه وي او پر وخت باندې ټول مزامین موږ ته تدریس کیږي او زموږ د ټولو بیا روښانه راتلونکي ته یو هیله پیدا شوه.
طالبانو پر افغانستان له دویم ځل واکمنیدو سره سمدستي ورسته د نجونو په وړاندې لشپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې بندې کړې. ورسته پوهنتونونو ته هم د دوی پر تاک بندیز ولګاوه، خو په ځینو سیمو کې لوستو میرمنو او ځوانانو نجونو ته آنلاین او حضوري زده کړې پیل کړي دي چې تر دې دمه د زده کوونکو په وینا پایلې مثبتې دي. افغان زده کوونکي د دغه خطو ملاتړ کوي او ورته خوښي دي، خو ویره لري چې واکمن طالبان پرې د زده کړو د لارې هم باندې نکړي او د زده کړو په برخه کې یو ځل بیا د دوی راټوکې دي هیله بیرته مړاوي نشي.
له خبرونو ور اخوا،
د ټولګي ته بیا مخ راغلی ورزول فريدي سيال اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سراغلی.
د بریټانیا چاپ میل انلاین خبرونه د افغانستان کرنیز محصولاتو ته د ملخانو د ګواښ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. په مطلب کې د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان څو ولایتونه د ملخانو د حمله لچتي ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په حواله راغلی دی چې د افغانستان له 43 ولایتونو حداقل اتی د ملخانو د یو ډول چویل کیږي مراکشي ملخان دی له ګواښ سره مخامخ دی چې کرنه او حاصلات لمنځوړي. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د مشر ریچارج ترنچ هارت په حواله ویلي د ملخانو ګواښ په هغو سیمو کې ډیر دی چې د افغانستان د غلو د کندو په نوم یادیږي. د هغه خبره د ملخانو د حمله با د کاروندګرو خلکو او د ټول هیواد لپاره خطرناک وي. د میل انلاین خبرونه په ټکو په روان کال کې د ملخانو یو لوی بریټ کولای شي چې له 280 خطر 380 میلیون ډالر په ارزښت د کرنې په برخه کې د افغانستان اقتصاد ته زیان واړوي. خبرونه د طالبانو د کرنې مالداري او اوبولګول وزارت ویاند مصباح الدین مستعین په حواله لیکلي دي چې وايي لاستونزو خبره دی، هڅه پیل کړي دي او غواړي زیانمنو سیمو ته د ملخانو د لمنځوړلو لپاره لازم مواد ولیکدوي. کرکټ نیوز خبرونه په خپل روستۍ غنه کې د بریټانیا مشهور سپینر ګریم اسوان له قول لیکلي چې وايي کچرتا راشد خان او نور احمد په همدې ډول چې وسلو بکوي دوام ورکړي افغانستان کولای شي چې د یو ورځنی ولوبن ریوال جام وګټي. سوان چې د بریټانیا د کرکټ په تاریخ کې یو مشهور سپینر دی، د هند روان کال د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې د دغه دوو افغان لوبغاړو د لوبو ډیرستاینه کړې ده. د خغلی سوان په خبره ټول نړۍ باید له هند سره سیالي وکړي چې دا ډول د کرکټ لوبغاړي لري. پرته له افغانستان څخه چې راشد خان او نور احمد یې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره لوبغاړي دي. د سوان په خبره کې دا ډول لوبغاړي همداسې لوب وکړي افغانستان کولای شي چې نړیوال جام وګټي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د 14.2 میلیون ډالرو بودیجه ټاکلې. د کال خود کرکټ یو شمیر کارپوان بیا یاده اندازه پیسې د افغانستان لپاره کمې بولی. د کرکټ پوانو په باور افغانستان د نړیوالو لوبغاړو په لرلو سره د نړیوالو لوبو د ترسراوي او همدارنګه ګڼو نور تخنیکي برخو ته په کتو د ډېرې بودیجې مستحق و. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د 4 شنبه ورځ نه وخت افغانستان په کلنی ډول 14.2 میلیون ډالر بودیجه اعلان کړه. افغانستان ته دا بودیجه د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ ورکول کیږي. سره لدی چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه اعلان شوی بودیجه د افغانستان لپاره د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیاته ده، خو د بشپړ غړي لرونکو هیوادونو په کتار کې بیا د افغانستان بودیجه تر ټولو هیوادونو کم ده. د آی سی سی د پریکړه ته یو شمیر افغان کرکټ پوهان بیا خبرګونونه خودلی. د افغانستان کرکټ بورډ پخانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانیزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړي شوی بودیجه خوشینه دی، او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه ورکول کیږي. شفیق الله ستانیزی استدلال کړی چې افغانستان د نړیوالو ستورو لوبغاړو د لرلو د لوبو د ترسراوي او ګڼو نورو تخنیکی مسایلو په برخه تر دې ډیری بودیجې مستحق و. د کرکټ د چارو بل کتونکو بادا محمد زی بیا وایي چې افغانستان د حکومتي کرکټ او همدارس د نړیوالو لوبو د نه درلودو لامل د دې کمې بودیجې مستحق ګڼل شوی دی. ښاغلی احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تر دې مابې پورې هوادونه چې موږ نه زیاته بودیجې اخلي او کرکټ کې هم موږ نه په لیول کې ورسته دي د یو معیار رانیولای دی. دوه خبرې کېدلی شي. یوه خبر دا چې د افغانستان په داخلي کچه باندې څومره چې اړتیا ده هغه سه کرکټ موږ نه لرو، او دویم قدم کې د افغانستان د روزنې برخه، د افغانستان د روبسارۍ برخه، د افغانستان د خلوب غالو جوړولو برخه، دا پیسې په دې معیار ورکول کېږي هیواد ته چې
د ښاغلی احمدی په خبر افغان کرکټ بورډ نشي کولای د کورنی کرکټ د ودې او همدارس د نړیوالو لوبو لپاره ټاکل شوي معیارونه د آی سی سی لخوا د ورکړل شوي بودیجې په اساس برابر کړي. موږ هڅه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د وروستي اقدام او همدارس د کرکټ د مبصرینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ نظر واخلو، خو د دې ادارې ویاند او نورو چارواکو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د خپل بشپړ غړیو لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ د ودې په مخه ځانګړی بودیجه ټاکي. په 2024 کال کې د کرکټ نړیوال شورا د خپلې کلنۍ بودیجې د اعلان په ترڅ کې افغانستان ته د ټولو 12 غړیو لرونکو هیوادونو په منځ کې کم بودیجه ټاکلې ده. هند به هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته بودیجه، یعنی 231 میلیونه ډالر ورته ټاکل شوی. د کرکټ نړیوال شورا هغه هیوادونو ته چې د کرکټ د ودې لپاره پکې زیات کار وشي او ډېرې پیسې مصرف کړي په همغه اندازه بودیجه لوړه ټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ورزو. نورستان ته د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اف او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام په مالی مرسته درې پروژې پیل شوي. په دغو پروژو کې سربند، ویاله او د اوبو درې ډنډونو جوړول شامل دي. دغه پروژې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ به پرې لګښت راشي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د سندیزي فرعي حوزې مسؤلین وایي د اف او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالی مرستې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اوبو جمع کولو درې ډنډونه او د یو سربند جوړولو او د یوې ویلې د بیا رغولو چاري پیل کړي. د یاد ریاست سرپرست مشر مولوی محمد علي فاروقي ازادي راډیو ته وویل په هر ډنډ کې به 140,000 لیتر اوبه ځایږي. د ویلی او سربند جوړېدو سره به په زرګونه جیربزمه کې ته اوبه ورسیږي. د هغه په وینا چې یادو پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوي، پاتو میشتو کې به چارې بشپړې شي او ټولې 15 میلیونه افغانۍ به پرې لګښت راشي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په خپل کلی کې ورته د نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوي، او لبل لوري د سربند ویلی او ډنډونو جوړولو سره به د اوبو د نشټوالي لستونځي اخلاص شي. انجنیر نصیر الله وای د چکبندونو او یا د اوبو ډنډونو جوړېدو سره به د سیلابونو مخاوني ول شي، او همداراز به ورسره د زمکه لاندې اوبو کچه هم لوړ شي.
چکبندونو جوړیږي، چننګراج کلیګي جوړیږي، زیارت کلیګي او شکوټ کلیګي کټوري پروژي دي. یو خدای دا چې زمکه دې ستي چې اوبو رس پورس مخ په ټټړو روانه ده، دا غي د چګې دور لپاره ډیر مهمه دي. بل هغه سیلابي اوبه چې د باران لاره جوړیږي دغه سیلابونو مخنیوي هم کیږي، او بل دغه اوبه چې د ذخیره کیږي. نو بل طرف ته خلک بیکار دي، د خلکو ته به کاري زمينه مساعد شي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د زمکو خړوبولو پر دریو پروژو کار پیل کیږي چې د نورستان په ګډون د هیواد د نورو سیندونو اوبه به مهار پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته روان دي، او د هیواد دختو باندې سپیر بادونه لګیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.